روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته یې د خولې بوی راځي او خلک ترې په تیښته وي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چا ته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کېږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کېږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستوني، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدرمن اوریدونکو، له خپل میلمه څخه به وپوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که له خپلې روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وار درکړو چې د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمه څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او شل او دو دری سفر سفر اته یاو یاو یاو. د خبرونه ملما ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته تاسو درادی او کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم. کیدیشی عادی حالت وی، کیدیشی یو مرضی حالت وی، کیدیشی ډیر پر مختلف حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوه کړي. کیدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پې نه پوهېږي، نو بل انسان باید یې ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خپرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړۍ مسله ده چې یو وارې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغۍ دي، او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل ښه پوښتنه وکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې وویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه ده. هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکړي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، که چیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کړي، برش استعمال نه کړي، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دی، سلفر یو عنصر دی چې ډېر بد بوی کوي. نو ډېره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د زراعت خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډېر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی
بعضی خوراکونه دي
بازی خوراکونه دي کچیرته هاغه ډیرو خورل شي هاغه هم د دې سبب کیږي چې د خلب بوی منستراوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي یو چې هاغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیرته هاغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلق ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني زړه خزله ته ځي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدا دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مسته راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغه خوله وچیږي، دای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي، دغه ډیر قدرتي تور د سی پیدا شوی دی چې دی کې د بکتریاو ضد مواد دي. هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د منځوري. بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا، نو دا بکتریاګان یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدې ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچوالی. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ سکي، نسوار چای یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پنځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعض مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خوله د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خوله کې دي، لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دې کې سوري دي، سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشناټ التهاب، یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحنه مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي، د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي، یا د اوریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي. نو هم ډیر دي، خو ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لاري لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي، مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي، د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي، خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه له منځه وړی شو؟ که مثلا مونږ اوږه خو یو د ژوند او د خوراک یوه ډېره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره، په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوږه د وجود لپاره ډېره ښه ده، او پیاز هم همدغسې، نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بالکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل سی په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله مونږ وکړو. خو اوس په لږې ورڼا اچو، تاسو ډېر خپ پښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک، نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیت کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه، سترانګ سمیلینګ فوډ کنه، چې هغه اغه خو خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه کموي، او مطلب دا دی چې استعمال به کموي، یا مطلب که چیرته یو سړی ډیر ضرورت ولري، دا داسې یو ګولې هم په بازار کې راوتلې دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدي دغه نیوټرلایز کوي خونساکي، یعنی دا سلفر خونساکي دغه خوراکونه نه نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړی شي، خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کړي. او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټیسېپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیت کی، محدود کی. کچیرته بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړی، اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې اوږه تاسو ډېره خورئ، د فشار جګېږي اوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ، یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولې ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بد بوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې مختلف لارې چارې هم یادې کړې چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
ښه پوښتنه وکړه. لکه مونږه مخکې د دې اسباب وویلې، اصلا سبب زمون زوړل پکار دي. کچیر ته سیستمیک مرزونه، سیستمیک مرزونه د وجې د خولې بوی منځ راغلی، نو هغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجې د منځ نه زی. کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وایو چې غاښ چینجه کړي، میکروبي یا د اوری التهابي، یا هغه خلک چې دغه خوله وچوي د مختلف عواملو د قبله،
یا د غاښونو چې سوري
کیږي، کیویټیز چې ورته وي، یا خوله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خوله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خوله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خوله د شپې د خوله د لارې ساخلي، نو دغه ساتي خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورځي، نو چې کومه اوبه یا لارې خوله کې هغه خوله وچي، نو دغه دا باید چې بیا د دې خوله د وچوالي غم وفړل شي، چې کوم مرض باید چې د هغه د وجه د خوله چې وچوي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخیستل شي، په زیات مقدار باندې یا هغه مرزونو د وجه چې منځته راغلي هغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضې خلک سموکینګ کوي سیګریټس کی نسوارس کی نسوار چي نو بیا کته ار څومره خوله هایجین او دا مراد کی دغه خوله بوی بیا د منځ نه ځي. نو اول خو باید چې سبب د منځ ویوړل شي. کچیرته بیا هم د خولې بوی همداسې لکه مونږ او تاسو مخکې وویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته ووایي چې دا خولې ستا د خولې نه بوی ځي. که چېرته دا عوامل هم د منځه لاړ شي او بیا هم د بد بوی باید چې او غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خو د ځیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري. نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خوله بوی کوي باید دا کچیرته نه وي بیا سړی نه پوهېده چې دا څه مرض لري. دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خولې نه بوی ځي چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک دی او پوښتنه چې ده مهرباني وکړئ لمړی خود ځان معرفي کړئ چې بیا زه موضوع هم درته ووایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغۍ د لمنځوړو لارې چارې کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مې کوي له تاسو محترم اوریدونکو د ازادي راډیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. زرملوالی مصیبر پښتونخوا خري په نړۍ کې نه ولې محترم تکل
په خیر راغلی. زرملوال صاحب مهرباني وکړئ.
نو دا موضوع چې د ډېر دلچسپ موضوع ده دغه چې بدبوي شي دا نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثره خو دا د سې دا چې کومه ځای معلوماتي دغه د خولې بدبوي شي دا یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت وکنه کوي چیرته چې څوک غاخونه حفاظت کوي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا د ما فکر او نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خولې د بیواله یعنی مطلب کم اثر کوي بلکې هم نه. او بل به چې دغه ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خولې بدبویي اکثر د شي ماوري د لیست دا په ذات نه دي نو مثلا په کوکی بوې دا له موجونه ونه ځینې دي مثلا د خوري بوې د ما پښتنه ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري د دې څه فلګ وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي خدمات خپل چې کومه فکر ده چې ما په دې باندې یعنی زه حقیقت نه لرم ځکه دا خو د خولې بوی شه ده د ډېر وجه د ډېر وجه یو خوره سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي هتا ډېر د ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې څو خو درېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې د معلومه خبره ده یا په مجلس کې
bale
که سګریټ په دغه څه کولای هم نه څړې ته جوته کیږي مثلا هغه د خولې بوی یا مثلا د سیدي اکثر خلک دا شرط کاری ډیر شین دي دا نشي څوک کوم نوم نه واخلو. نو بس د وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
ونه لې مننه تر بیا
د تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبارخه وخت ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو په همدې باندې بس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دی وي هم بوی زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپله نه تکل په زرملوان صاحب لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحه نه مراد کوي نو دا مشکل به کرامست کیږي بل خبره دا چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري. نو زما فکر د خپلې د تخرګونو خپو سره ډیر تړاو نشته دی، ځکه بعضې ناروغۍ دي یا د خپلې حفظ و صحه. نو کېدای شي دا چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا تخرګونه بوی کوي، نو یو خبره خو مشترکه دا ده چې حفظ و صحه نه مراعت کول، یا هغه کوم تخرګونه چې دي هغه په صحیح شکل باندې پکار نه چې پاک شي او حفظ و صحه مراعت شي نه مراعت کېږي، یا د خپو هم داسې هغه خلک چې خپې حفظ و صحه نه مراعت کوي یا جراب یا دا ډېر استعمالوي. یو خبره خو مشترکه ده. دویم زما فکر دوی خبرې نه ما دا استنباط وکړه چې دوی چې ارثیت خو پکې رول نه لري. نو دی کې زما فکر ارثیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته یو کس ته خولې حفظ و صحه نه مراعت کوي یا د غاښونو څه تکلیف ولري یا سګرټ څکي، نو دا خو ارثیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارثیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارثیت کې منځته راشي، لکه اوس موږ چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارثیت لري دویم ټایپ 2 چې ورته وایي. او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي که نه، خو حفظ و صحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي. نو دا فکر نه کوم چې دا ارثیت سره رول ولري، یا سګرټ څکي یا د خولې حفظ و صحه نه مراد کوي یا غاښونو کې مشکل وي. یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغۍ بعضې الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارثیت فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکی له احترامات اسلام خاموش د زابل ولایت متمدن ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاندې معلومات تاسو او اوریدونکو سره شریک کړم د خولې د بدبوی په ارتباط باندې، او وروسته به پوښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه. معلومات داسې دي، مثلا د دې ناروغي لاملونه چې دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولې حفظ الصحه ده، یا د خولې پاکوالی ته پاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، خواړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوی کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوی رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوی رامنځته کړي، کله کله په خولې کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایاست لطفا.
خیر شه، دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډېر مشکل دي سره یوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاله ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پر لرم د دې بغیر کوم داسې لاملونه سته چې هغه جدي او د دې خلې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغۍ رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي یا نه شي رامنځته کېدای، او د هغه د مخنیوي لپاره څه دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب به دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لا را سره یاست، زه به له تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایئ که نه چې مثلا وروره یا ملګریا له تا نه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوی دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته په تاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلې دي، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپله ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده، مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو مو ورته مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، تر څو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیفه نه شي. دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا پر ډیر څه ارزي د دې قیمت لري.
نو دخم تاسو ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي، فکر کوم ته نورې غیر مستقیمې لارې چارې در معلومې دي. مننه کور مو ودان خاموش صاحب، ژوند ژوند سلامت اوسئ. نور اوریدونکي اوس نه راخلو، اورو له ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته ځواب وایي، ځکه مونږ په خپله هم ډېرې پوښتنې لرو. ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ.
مهرباني تکل صاحب. خاموش صاحب خو خپل هم پوه سړی دی او ښه معلومات لري، دوی خو ډېر اسباب هم ویلي، او دوی دا ویلي چې نور څه اسباب دي، لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضې سیستمیک مرضونه دي، هغه لکه شکر شو، دا مونږ خو بیا به تکراري وویل، شکر شو، د پښتورګو مرضونه شو، د ځیګر مرضونه شو، یا دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولې وچوي، نو خلو وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي، بعضې دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خوله وچه، یا د پوزې تکلیف ولري، نزل ابسټرکشن یا ډینیز داشینه ولري، ډېر مرضونه دي، او یا مطلب دا دی بعضې خوراکونه دي چې مونږ وویل چې سلفر ډېر تولیدیږي په خوله کې. دوی ښه خبره وکړه، همدغه ډېر کامن سببونه دي، ډېر عام سببونه همدغه دي. بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدی شي، هغه لکه مونږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې، نو خاموش صاحب خپله مطلب معلومات لرل، او دغه اسباب دي دغه د منځته منځته راځي. او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته وویل، نو خیر مستقیم باندې وویل داسې ورته وویل چې روره ځان لی ورته وویل، خلکو مخکې ورته مو وایه چې ټول ډله کې ورته وویل، خلکو مخکې ول وویل چې روره دغه تکلیف دغلی چې خدا نه خواسته ته بل مرض نه وي، او دا ته دومره خاص خبره نه، تکلیف نه ده، او دوی دا وویل چې د دې نه خو بل مرض منځته نه راځي، د کېدی چې د بل مرض نه دا خولې بوی منځته راغلی، د دې نه خو بل مرض منځته نه راځي، خو دا یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب څه شی دی.
مننه. یعنی که مثلا تاسو وایئ چې که څوک د معدې تکلیف لري، که څوک د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري، کېدای شي چې پوښتنه وکړي، ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې دا د خولې بوی لګیږي، نو کېدای شي چې دغه ناروغي ولري. همداسې وایئ؟ همداسې وایئ تاسو؟ ډاکټر صاحب نور، د دې معدې د تکلیف په باب که لطفا لږ نور تشریح هم وکړي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبویي کې.
بالکل ښه پوښتنې ته اشاره کړې ده. هغه خلک چې د معدې تکلیف ولري کوی او شکم بکټریا د دې خلې د بوی بدبوی سبب مستروري نو اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خلې ته راځي دغه ذرات دا چې به ویو چې دا ذرات په زیات دي چې کولمو ته لاړ شي دا خلې ته راځي د دغه د وجې بیا دا ذرات لکه مونږ مخکې ویل چې خلې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي دغه بد بوی منځ راځي بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډېر اوږد باس ته کېدای شي بعضې خلک رواني ستونزې ولري ډپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته دي چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف پر منځ راځي معده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کی بعضي مواد پاس خلې ته راځي دا خلې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلې بد بوی منځ راځي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خلې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب اک یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږئ چې لدی د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغي د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي شته د سی کسان کنه یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سره ګرځي یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه
ولنا تکلس بالکل راضی خلک خو مونږ ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمونږ چې ریلیټډ دي زمونږ پورې ارتباط لري هغه په خوله کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس کرونیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې فن مې او یا بوی دغه راځي یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډېر زیات بد بوی لري د دغه د وجه هم ډېر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډېر پخوانی شي نو دغه وخت کې بیا د اډوکه هم میکروبي کېږي د اډوکه چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او برازي دا ډیر سخت بد بوی لري او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شوی نو کېدای شي چې کله کله دا د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري او نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ کراشي نو موږ به مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو موږ داخلي ډاکټر ته لیږو که د غاښونو مربوط یو د غاښونو ډاکټر او کشیر زموږ مخکې ویل چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوم چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، ان شاء الله دغه مشکل به حل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې او اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای پاک دې چروغ دې به ساجو حدا تعلم مهمن ولادت ښه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکړئ.
الله دیمان قبول کړئ. سلام ډاکټر صاحب محترم، تمام محترم احمد تکل صاحب. موضوع ان شاء الله دغه دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د ځینو انسانانو خلی بوی کوي کنه، نو دغه د بوی علتونه څه دي، څنګه لدینه ځان خلاصولای شو، او آیا زه خود نورې پښتنې ورسره درنه کوم ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مېرمنې وکم، بیا له تانه هم زه پښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده. لام خوشاله ک د خپل بدبو خو واکن محترم تکل صاحب محترم، ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانانو سره چې مال دې دي ناس ته ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خپل د بدبوې لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي. ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سي استفادت دي سیګریټ څخه، چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د 4-5 سیګریټ کوي، چې بغل ته یو بل سره ناس تکل صاحب محترم هغه په خدا کړه د خپلې د بدبوې د لاسه طاقت کوي.
تاسو کوم عمل نه لري؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم، نن سوار سیګریټ دروته پورې خدای دې ساتلې، ما وشم نه زندګی تکل صاحب محترم.
ډیر الله مهرباني وکړئ، خیر خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم، ما پر خلکو باندې دغه ځغ دي چې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا نسوار پاتېږي، چې اره لار مثال د خبرو دی کاری، بعد اول دغه نشي تو کې پاتې شي، بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي، تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دی استفاده کې، یا ځینې دوا وسته مثال ځینې د شه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ساتي، د خپلې مثال د غاښونو په پرول کېږي، دغه د خپلې بدبوې دی ما په پام په فکر سره څنګه تا کوم سي. اول د ډاکټر صاحب محترم څخه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثر ملای امامان چې مثال مشته په مسجدونو کې تقریر کوي، دا د خپلې د بدبوې لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي، دا خو یو دنیا اړه خم لري، او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي، دغه شو دغه لپاره ګټه تونه دی. ډاکټر صاحب محترم څخه ما دغه پوښتنه د تکل سره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي، دا باید یو خدا دې چې ټولنه هم ډیره متاثره کوي، او بل خپل صحت لپاره په دې چې خپل صحت لګټ ورسي، یو اقتصادي تاوان هم دی، بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سږو مختلف امراض دا شي نه منځ راځي. او دوی په هټه د تل څخه پښتنه وکړه چې مسواک واقعي ډیر خوشاله دی، یو اقتصادي دی، بل دا دی چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري. په سنت طریقه هم دا باید چې وویل شي، مونږ ویل چې توت برش یا هغه برش باید په خوله کې وویل شي سهار او ماخام، دغه سړی جب کې نشي ساتلی چې 15 وخت یې سړی، او مسواک په دې هم ډېر فائدہ ناک دی سره د برشه، چې 15 وخت باید هر مونږ ته وویل شي، نو هغه سره چې په خوله کې دغه ان شاء الله دې سره د خوله او دغه د خوله نه صفاکیږي، او پارټیکل چې د غاښونو منځ کې نښتي هم د منځځي، ډیر سنت طریقه هم دا ډیر فائدہ ناک شي. زور سره موافقم اتل صاحب سره.
مننه ډاکټر صاحب. مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي، درې پښتنې دي، یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي، مسواک او کریم او برس دواړه، او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکوي کنه؟ پښولی زما په پښتنه کنه، یعنی درې نظر دي، ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي، ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دي، ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم. ستاسو څه سپارښتنه ده؟
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده چې دواړه استعمال شي،
دومره چې د خپل صفای حفظ او صحه ډیره مړه چې دومره ډیره فائدہ وکړي. ټوت برش او برش او ټوت پیس دا دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي، ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي، ځکه دلته خلک د ورځې 15 ځله خوراکونه کوي. نو کچیر د مسواک ور سره استعمال شي په هر موس کې، یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی ناشته ورته وی سبناره ورته وی، نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین موس کې سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي. بعض خلک د مازیګر خوراک کوي، نو که د مازیګر موس نه وروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ صحه به ورسره مراد شي، او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ور سره استعمال شي دا به ډیره، ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیر لازمي دی، ځکه هغې کې داسې مواد دي چې هغه د بکتریا او د دغه وجون کې دي او حفظ الصحه دپاره ډېر مهم دي. نو زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه فایدناک انشاءالله.
مننه. ما غوښتل چې له اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې، خو د دوی اړیکه پرې شوله. زه غواړم چې له دوی نه مې هم همغسې چې له مخکینۍ اورېدونکي نه مې پوښتنه کړې وه چې دوی خپلو شاوخوا کسانو ته، د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلی شي دغه حساسیت، د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته، یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته وی وایو په کومه طریقه ورته وایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوي، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اورېدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهرباني پوښتنې ته مې اشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زموږ تاسو خبره، موږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په بدې عوامو باندې ډېره بده نه لګي، او یو دی چې ملګرو سره مجلس کې ناستي نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي، خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف دی، د خولې بوی دی، دې کې مختلف مرضونه منځته راځي، او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه هغه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي، انشاءالله ډېر عکس العمل، ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي، ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې د یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مریض مرض دی. انشاءالله ډېر عجي مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنې نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه د مودبانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل شي دغه نوره زه ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی، داسې ځته مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس دا نه قتلېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي، نو دا داسې نه ده. دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي، معلوم شي، حفظ الصحه راشي، نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله، نو انشاءالله دایمي نه ده. نور مشکلات وته ان شاء الله من سميره
خ تاسو یعنی د خبر تاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمین زتللی شي همداسه
بالکل 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 ان شاء الله موقتی تکلیف ته او د دې جدي تکلیف به ان شاء الله ني او موقتی تکلیف ته ان شاء الله صرف لګ اویرنس او اګاهي پکار ده نور ان شاء الله چې دا تکلیف د ډیر جدي او ډیر خطرناک بني ان شاء الله چې او دا موقتی تکلیف ته ان شاء الله دایمي نه ده
مننه او ډاکټر صاحب انسان په خپل پویږي چې د خولي بوی لګيږي
بېلکل خپ وختنه موکړه دا ما زه چې دا خبره وکړه بعضی خلک دسی چې تکل څه بعضی خلک دسی چې هغه خپل ډیر خراب بوی لري ډیر تیز بوی لري خو نه پويږي په بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دې ته احساس کیږي چې بوی لري دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي باید دا هغه خبرې کې چې را دغه دا د خلی بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسې د ذهن کې چې زما خپل بوی کوي هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسې دا ستا ذهن دا سې دی چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پويږي باید هغه بوی پوي کړی شي چې ضرور ستا خپل بوی لري خو هغه پی نه پويږي چې زما خپل بوی لري کنه له خنور خلک جوړيږي نو هغه باید په دې پوي کړی شي ضرور ستا دا خپل بوی لري باید چې دې هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځ لاړ شي
ډاکټر صاحب د ستونزې په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري
خځو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دي ډیر دغه نه لري خو دا به ویو چې په غریبانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک اغه حبس سه هم خمرات کول شي اغه او اغه غذایی رژیم مخي او کوم شي غریب خلک دي نو اغه حبس سه هم لا فرسه ولا نه لري اکثرا په وخت باندې اغه مرز تشخيص هم د ستاسینه لري دا یو شی شته چې په اغه خلک چې وسو لري او اغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی دوی کې لک فرق شته
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلی د بوی کچیرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته دی تکلسم لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشو ډیر کم ده او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې کانسلټیس یا د ستونی غوټي چې دی په ستونی کې نو دا په ماشومانو کې ریشو ډیر ده دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان څو اکثر دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شي ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بازی غاخونم
که خرابیږي سموکینګ لګي د خلکو په ژبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډېر خلک پوه نشي
بالکل بالکل دا خبره ده د دخانیات او سګریټ او دغه نه کاروي کنه دا ماشومان او بل دا سیستمیک مرزونه مطلب شکر شو یا د پښتورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه د الکول مالکول د خوغه نه استعمالي کېدای شي بعضی شینه سره مشترکه د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټان کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعضی دغه لک فرق په پاکستان نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کې دي چې دا دوه سبب به ډیر زیات یا به غاخونو کې
مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې غوټی چې ورته وي من ترانسلیټس ولا د دې تامل سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټو دغه شینه نه دي دغه پکې اهم کې دي شو نو په وړو کې نسبت به غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله، دا مریضی چې تاسو یادوي، دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي، په دې کې سرطانونه هم راځي، د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي. که څه هم فکر کوم تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیر په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي، مګر بلاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري، هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل، دا موضوع زما ذهن وطنی مو تکل سے خدای چرا یادم کړه. بالکل، سرطانونه هم یو سبب داده چې د خولې بوی منځ راځي. اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای ک چې درته نه پوینه مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
ډیر ترویج شوی دی. دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته، هلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمالوي. واقع کې د خولې د سرطان دار شو پکې ډیره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه پوښتنه وکړه چې دا وجه ده وي دا خلک پان ډیر زیات استعمالوي. نو یو سبب د خولې کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میزوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي. نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د خولې د بوی تکلیف.
مننه. د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پوښتنې هم لرو او ریدونکي نور نشو راخیستلای ځکه چې دا سوالونه پاتې دي. ډاکټر صاحب، یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یوه میاشت راځي او دا اوږده موده ده، یوه میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوی څنګه کېدلی شي؟
بالکل بالکل، خو پښتنه ته اشاره وکړه. تکل چې لکه موږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی منځ راځي. نو هغه خلک چې معدې تپي او معدې تقریبا سهار نه ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی منځ راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ته راځي، هغه د خوراک د نشټوالي د وجه چې مېده کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مست راځي. هغه خو د اسلامي خود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېده د چې کله معده خالی یا تشی د هغې د وجې کوم بوی منځ ته راځي، هم دغه بوی منځ ته راځي د خولې د لارې بوی کېږي. یا دا چې بعضې خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کوم د خوراک ذرات یا خوله کې پراته د هغې د وجې هم د بد بوی منځ راځي. خو ډېره غټه وجه همدا د معدې د تشوالي مسله ده چې دا فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرض نه ده، بس دا نارمل پروسس دی، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجه د بوی.
ډاکټر صاحب، که په روزه کې د اسلامي په وخت مخکې لدی چې موږ ویده کیږو، یعنی د په غورستیو شیبو کې چې لا اجازه لرو، که غاښ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کېدو سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده. خامخا په روژه کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي، سهار او د شپې. نو د روژه ماتی نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمی نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کوم بوی چې د معدې د تشوالي نه منځ ته راځي، هغه به وي.
نو کوم چې د خلی د حفظ صحت نمبر کولو د وجې کوم بوی منځ طرف لغه بني خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ ته راځي او خلی ته راځي بغه تنفس کی نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خلی کوم پارټیکلز د وجې منځ ته راځي ذرات د وجې هغه بني خو د معدې د تشوالي د وجې هغه بوی هغه د منځ نه
مننه د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو ورستی پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي ډاکټر صاحب چې تاسو مخ کې د اوګي او پیاز او ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي خواګه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا دا د خولې د بوی لپاره مضر دي
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده استله بمنګ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري لکه هغه مونږ تاسو ټولنه کې ګورو چې مولای دي مولای سرخه کې مولای دي پیاز دی اوګه دا یا دا کرم دا ګوپی دی ګلپی چې ورته وي دغه شینه نو دا غل خلی بوی من سرازی هغه چې صرفل ونه لري او د خلی حفظ صحه مراد شي
مننه
نو ان شاء الله غوړی او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی من سترول
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو لته سه مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ووري دا او ترپای را سره وي او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ یو خبرونه کې ګډون وکاو د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم دې غواک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په دې خبرونه کې راسرو او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا Thank you. چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا و چاته پاتا خوله ځواني دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا و چاته پاتا خوله ځواني